محترم و اوریدونکو، اوس په شهریار پرهیزګار درته د آل عمران سورې لا یو سلو شپږڅلوېښتم څخه تر یو سلو اته څلوېښتم آیاتونو پورې تلاوت واوروي، چې ورپسې یې د پښتو ژباړه هم اوریدلی شئ.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وكأين من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين. صدق الله العلي.
د لوی خدای په نامه چې بخونکه او مهربان دی. لدی وړاندې ډیر داسې پیغمبران تیر شوی دي چې پر خدای ایمان لرونکي ګڼ شمیر کسان ورسره ملګری شول او اوګه په اوګه یې ورسره جنگ وکړ او ووژل شول. هغوی هیڅکله په هغو مصیبتونو زړه ماتی نشول چې د خدای په لاره کې پرې راتلل، نه ناتوانه شول او نه یې باطل ته غاړه کې خودله، او خدای پاک صبرناک کسان خوښوي. د هغوی وینا یوازې دا وه چې ای زمونږ پالونکیا، زمونږ ګناهونه او پکړو کې مو له حده تیریدل وبخې، مونږ ته توفیق راکړه چې پښې کلکې ولګو او د کافرانو پر ډلې مو بریالي کړه. له دې عمله خدای هغوی ته د دې دنیا ثواب هم ورکړ او له دې غوره یې د هغه جهان ثواب هم ورکړ. خدای همدغه شان ته نیک عمل خلق خوښوي.
د تهران د پښتو خبرونه ډیرو محترم او اوردونکو په سهرانه خبرونه کې د خپل ملګری او قربا جمیل بنگش لمینه او اخلاص اډک ګېډې ګېډې سلامونه ومنه. عزیزانو، نن د خالی یا شنبې ورځ د 1400 لومړی هجری لمریز کال د لړم د میاشتې اومه نیټه ده چې د 1440 هجری قمری کال د ربیع ثانی د میاشتې له دریمې او د 2022 میلادي کال د اکتوبر له 9 نیټې سره سمون خوري. زمونږ په نن خبرونه کې چې د قران کریم په تلاوت پښتو ژباړې سره پیل شوې ده، لومړی لا معمول سره سم خبرونه اوریدل شي، بیا هم یو سیاسي تبصره درته وړاندې کیږي چې د عراق د نوي حکومت په وړاندې چیلنجونه تر عنوان لاندې ده. لدی ورسته بیا معمول سره سم د تاریخ پاڼې پروګرام اوریدل شي چې بیا هم درته نوښتونه تر عنوان لاندې پروګرام وړاندې کیږي، او بیا لدی ورسته هم د مشلونو 19 پروګرام اوریدل شي چې په همدې سره زموږ د خبرونه هم سرته رسي. parstoday.com/p زموږ د انټرنیټي سایټ درکتی چې تاسو پرې درنې اوسمه تازه خبرونه سیاسي تبصره نور ډیر جالب مطالب لوستل شي. ځانو یو لنډه دمه کو بیا خبرونه سره تاسو خدمت ته حاضرې کو. دا تهران دی، ایران د اسلامي جمهوریت غږ وسم پام کړی دی مهال خبرونه ده. په سر کې هم دا خبرونو لنډیز. خاغلی رئیسی ویل چې د دښمن د دسیسو علت د ایران د علمي پرمختګونو د قدرت له امله دی. خاغلی امیر عبداللهیان ویلی چې کیف د اروپا د زنو اورپکو سیاستوالانو تر اغیز لاندې ورنشي. طالبانو د افغانستان په اړه د بینیټ راپورټ دروغ وبلو، او په کندهار کې د پاکستانی طالبانو د دوو مشرانو د وشل کې دا خبر ورکړل شوې ده. اوس هم بشپړ خبرونه. د دښمن د دسیسو علت د ایران د علمي پرمختګونو د قدرت له امله ده. د اسلام ایران ولسمشر خاغلی سید ابراهیم رئیسی د طبي علومو د پهنتونو لا مشرانو سره په کتنه کې ټینګار وکړ د هیواد د علمي پرمختګونو له امله قدرت د علمي مرکزونو د نا آرامه کولو او درول لپاره د دښمن د دسیسې د پلان علت ته. خاغلی رئیسی د روغتیا او درملنې په حوزه کې او څارا بریاوی د هیواد پرمختګ ایوا مؤلفه او بلل چې دښمن یې هم اعتراف ته مجربه کړی دی. د ایران ولسمشر رضیات اکړه د پوهانو مهاجرت باید معقول شي، نن د هغه زمينه لبل هر وخت زیاته او په تیر بیا په علم ټکنالوژي او درمل جوړونه کې دومره زیاته ده چې په ایرانی پوهانو سربیره په دې حوزه کې د نورو هیوادونو د پوهانو د جذبولو امکان هم برابر دی. خاغلی امیر عبداللهیان ویل چې کیف د اروپا د زنو اورپکو سیاستوالانو تر اغیز لاندې ورنشي. د اسلام ایران خارجه وزیر خاغلی امیر عبداللهیان لخپل اوکرینی همسنګ دیمیتری کول بسره په ټلیفوني تماس کې په یوکرین کې د ایرانی ډرون الوتکو د استفادې په اړه د مطرح شوو اتآګانو در ردولو پترس کې دغه هیواد ته سپارښتنه وکړه د اروپا د زنو اورپکو سیاستوالانو تر اغیز لاندې ورنشي. امریکا په داسې حال کې چې د یوکرین جنگ لا پیلیدار رئیس تر اوسه یوکرین ته د کابو 13 میلیارد ډالرو پوځي تجهیزات ورلیږلي دي، مودې کېږي چې ایران د یوکرین په جنگ کې روسیې ته د ډرون الوتکو په ورلیږلو تورنۍ چې د ایران چارواکو د موضوع په کلکه رد کړی ده. خاغلی امیر عبداللهیان د دغه ادعا په کلکه ردولو په ترڅ کې ټینګار وکړ چې اسلام ایران د اتکلن تپلی جنگ ترخه تجربه درلودلې او له دې امله په یوکرین، یمن او داسې نورو ځایونو کې د جنگ مخالف دی. د جوه تکړه مونږه لا روسیې سره اخه اړیکې لرو او لا تیر وخت راهیسې مو ورسره دفاعي ملګرتیاوي درلودلې دي، خو د یوکرين د جنگ په وړاندې زموږ سیاست د هیوادونو مزکني بشپړتیا ته درنوي خېلو لورو ته د وسلو نو ورلېګل د جنگ بندیدا او د خلکو د کډوالې ختمول دي. دیمیتری کول وهم په دغه ټلیفوني خبرو کې د یوکرين پر ضد په جنگ کې د کارول لپاره د وسلو په نستولو په ټینګار د اسلامي ایران د دریزونو د ستاینې په اترس کې دواړه هیوادونو د پوځي تخنیکی پلاوی خبرې اترې مهمه وبللې. د رهبری د ستر مقام د دفتر لخوا د شاه چراغ د ترګری حمله د شهیدانو د درنخ دستور تر سره کیږي. دغه دستور نن د شاه چراغ د سپیشل حرم په امام خمینی رحمت الله تعالی شبستان کې د ماخام مسختن لا منځ تر سره کول ورسته په وینا او ازاداری سره یو وخت تر سره کیږي. همداراز د ایران ولس پرون د جمیل منزل د کول ورسته د شیراز په احمد بن موسی علی السلام زیارت کې د ترهګر او بوګنون کی جنایت په میلیونی لاریونو سره محکوم کړه. یو ځل بیا نړیوال استکبار ته وخدل چې هیڅ کله به هم د نفاق او درز د چولو په باب د دوی د سیسې بریالي نشي. د ایران ولس په میلیونی لاریونو کې د شیراز د حضرت احمد بن موسی علی السلام زیارت د بوګنون کی پیښې د شهیدانو له کورنۍ سره د خواخوږۍ په څرګندولو سره د ایران د اسلامي جمهوري نظام له دښمنانو خپل جدي کرکه او نفرت یو ځل بیا نندارې ته وړاندې کړ. اسلامی تبلیغات او غملون کی شورا هم د میلیونی لاریون په پیز اعلامی کې د شاه چراغ د ترګرې پیخې په غندل سره اعلان وکړ. دغه جنایتونو اصلي تورن د امریکا او د منحوس سونستي رژیم مخ په ځوړتیا مستکبر حکومت او د استکبار سیمه ایز ګوډاګي واکولان یعنی د ایبری عربی او غربي مثلث غنی او یقینا دغه جنایتکار او سرزوري واکمنان او دغه سیمه ایز تالیسټي رژیمونه به ډیر زر دغه جنایتونو روند تاوان ورکړي. طالبانو د افغانستان په اړه د بینټ راپورټ ناسم وباله. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د وی اعلامیه په خبرولو سره په افغانستان کې د بشري حقوقو په برخه کې د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي ریچارډ بینټ راپورټ دا سم او به بنسټه بللې دی ویلي چې دا ډول غیر مسؤلانه څرګندونې په افغانستان کې د شر او نفاق د خپرېدو لامل ګرځي. دا افغان خبری آژانس لا راپورت سره سم د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت په افغانستان کې د بشري حقوقو په برخه کې د ځانګړي راپورت ورکوونکي ریچارډ بینټ راپورت دروغ بلې ویلي چې دغه راپورت د افغانستان او امریکا ترمنځ د واټن رامستکولو په موخه وړاندې شوې ده. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د بینټ راپورت به اعتبار بلې او هغه غندلې ده. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې راغلی چې د شخصي اګانو مجازي سرچینو او متعصبو ایمیلونو په بنسټ چمتو شوی راپورت د ساينسي اصولو خلاف دی او د اعتبار وړ هم نه دی. بینټ د ملګرو ملتونو په عمومي غونډه کې افغانستان ته د خپل سفر د راپورت په وړاندې کولو سره په افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه اندېښنه څرګنده کړه او ویل چې په افغانستان کې د ښځو او نجونو د حقوقو په برخه کې ژور خنډونه رامسته شوې دي. موري په یو خبري غونډه کې دا هم ویلي چې قومي او مذهبي لګکي لا نیغ په نیغ بریدونو او تبعیض سره مخامخ شوې دي. بینټو ویل چې د شیا هزارګان او صوفیان او سیکان او هندوانو پر ژوند بریدونه شوې دي. په تعلیمي مرکزونو جوماتونو روختونونو او د خار په موټرو باندې د خلکو د توکم مذهب لا عمله ګن بریدونه شوې دي. په ملګرو ملتو کې د ملګرو ملتو دغه چارواکي په خپلو خبرو کې په پنځیر ولایت کې د ملکی وګړو د پراخې جبر او لا بشري حقوقو څخه د جدي سرغړونو په اړه هم اندېښنه څرګنده کړې ده. طالبانو تر دې وړاندې هم د افغانستان په اړه د بینټ او نورو بشري حقوقو سازمانونو راپورټونه رد کړي وو. ساينس او هنر اسلامي نظام پیاوړی کوي. په کابل کې د ساينس او هنر پڼا کې د اسلامي نظام پیاوړتیا تر عنوان د یو سیمینار پترس کې ویناوال وویل چې ساينس او هنر د حاکمیت او د اسلامي نظام د پیاوړتیا لامل کیږي. او ویل چې افغانستان د علم او پوهې په مټ اتحاد اتفاق او غګملتیا ترلاسه کوي. د ستر پیغمبر حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم بنسټ لخوا د ساينس او هنر پرنا کې د اسلامي نظام پیاوړتیا سیمینار د حجت الاسلام والمسلمین سید عیسی حسینی مازری په ګډون جوړ شو. د تیبیان د ټولنیزو کلتوري فعالیتونو مرکز عمومي منشي پوهانو هنرمندانو لیکوالانو او شاعرانو غونډه وکړه. د افغانستان د سیمینارګرانو اتحادیې مشر سید محمود شاه هاشمی ویل چې د دغه ډول پروګرامونو جوړول ټولو لیکوالانو پوهانو، شاعرانو او په ځانګړي توګه د افغان سینما هنرمندانو ته یو ځانګړی پیغام او روحیه ورکوي او د ټولو افغان سینماګرانو لپاره یوه ژمنه ده. هغه وویل چې دا ډول پروګرامونه د اسلامي ټولنې لپاره ډېر اړین دي او باید نور خلک هم دا ډول پروګرامونه ترسره کولو ته وهڅول شي تر څو هر څوک په پیاوړي روحیه سره علمي او هنري پروګرامونو ته دوام ورکړي. دا سینماګرانو اتحادیې مشر په دوام کې ویل چې هنر او ادب د ښکلا د احساس او د انسان د باطن د درد زیږنده ده او هنر په ټوله نړۍ کې لوړ مقام لري. له بلې خوا د رسول الله مبارک بنسټ ادارې مشر سید حسن هادی هم ویل چې د علم لټون په هر مسلمان فرض دی او خدای له علم غوښتونکو سره مینه لري. دا پیغمبر اکرم بنسټ د ادارې مشر په دې باندې په تاکید سره چې علوم او هنر حاکمیت پیاوړی کوي، اسلامي نظام پیاوړی کوي، زیاته کړه چې افغانستان بلا علم او پوهې سره اتحاد، اتفاق او همغږي ترلاسه کړي. په کندهار کې د پاکستانی طالبانو د دوو مشرانو د وژل کېدو خبر ورکړل شوی دی. د پاکستان اکسپرس ټریبون ورځپاڼه په کندهار کې تاریخ طالبان د دوو مشرانو د وژلو خبر ورکړی دی. دغې ورځپاڼه د خپلو سرچینو په حواله ویلي چې وژل شوي کسان اسدالله پهلوان او مدثر اقبال نومیدل او د جلا جلا پیښو په مهال وژل شوي دي. ورځپاڼه په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړي او نه ده معلومه چې دغه پاکستانی طالبان چا وژلي دي. څه موده مخکې هم په پکتیکا کې د پاکستانی طالبانو د یو بل مشر عمر خالد خراسانی د وژل کېدا خبر هم ورکړل شوی و. پاکستانی چارواکو او په افغانستان کې طالبان حکومت په دې اړه څه نه دي ویلي. روسیا ویل چې امریکا د افغانستان پولې ناکراروي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت مرستیال اولیګ سیرومولتوف په امریکا متحدانو یې تور لګولی چې د افغانستان سرحدي سیمې ناامنه کول غواړي. نوموړي په کابل کې د روسیې په سفارت د تېرې ستمبر میاشتې ترسره شوي ځانمرګې برید ته په اشارې سره وویل چې په دغه برید کې د داعش ډلې په لاس لرلو باور لري. په افغانستان کې طالبانو د حاکمې ادارې چارواکي هم ځینې وخت امریکا د دوی او سیمه ییزو متحدانو خلاف په دسیسو تورنوي. طالبان وایي چې د نوي پوز د غړیو شمیر یو نیم لکو ته رسیدلې دی. د طالبانو د حکومت دفاع وزارت وایي چې د دوی د دفاعي ځواکونو شمیر یو لکو 500 ته رسیدلی او نور به هم زیات شي. د افغانستان د دفاع وزارت عمومي سرمفتش لطیف الله حاکمی د کابل له یوې ځایي رسندوی سره په مرکه کې ادعا وکړه چې اوسنی ملي اردو د پخواني پوست په پټه د هیواد ملي ګټو دفاع کوي. د طالبانو د حکومت وزارت سرمفتش ویلي چې اوسنی ځواک د هیواد ټولې پولې کنټرولوي او ګاونډي هیوادونه باید د افغانستان په اړه امنیتي اندېښنه ونه لرلی شي. دا د دې مهال خبرنه. دا تهران د ایران د اسلامي جمهوریت غږ.
سیاسي تبصره.
د عراق د نوي حکومت په وړاندې چیلنجونه د زمونږ سیاسي تبصره عنوان دی. د عراق د پارلیمان استازو د محمد اشیا سودانی کابینه وزیرانو او د هغه د حکومت پروګرامونو ته په پریکنده اکثریت سره د اعتماد رای ورکړه. سو په دغه هیواد کې لا دیار لسو میاشتو رئیس سیاسي بندون پایتا ورسیږي. د محمد اسودانی او د عراق د پارلیمان لپاره یو مهمه بریا د نوي کابینه جوړول دي. خو نوي حکومت لزنو مهمو چیلنجونو سره مخامخ دي. هم د لړ کې په بغداد کې د ملګرو ملتو دفتر په اعلامیه کې د نوي حکومت د جوړیدا پارکلی سره راغلی چې عراق نوي حکومت له یو شمېر داسې خطرناکو چیلنجونو سره مخامخ دي چې پریکنده اقداماتو ته اړتیا لري او دغه اقدامات په عراق کې له فساد سره مبارزه، د اصلاحاتو اجرا، درستو خارجو ته مناسب خدماتو وړاندې کیده او د جنایتکار او غیر حکومتي وسلوالو ډلو مهارول پکې شاملېږي. په اقتصادي، سیاسي او امنیتي حوزو کې د عراق د ولس او سیاسي بهیرونو لخوا مخ په پراختیا عمومي غوښتنې او د چیلنجونو ډېرې زیاتې مخینه د شیا سوداني د حکومت لپاره ډېر مشکل او پیچلې پړاو رامنځته کوي. د نوی ولسمشر او لومړي وزیر په ټاکلو کې د صدر بهیر له ناکامۍ سره سره البته دغه بهیر سیاسي او اجتماعي ظرفیتونه تل باید د عراق د حکومت د پام وړ سیاسي جدي چیلنج او یو الټرنیټیو په توګه وبلل شي. په حقیقت کې د سوډاني د کار د دوام او د سیاسي ثبات د بیرته ستنیدا لپاره تر ټولو مهم خند د صدر بهیر پلویان دي چې داسې ښکاري د دوی اوسنی چوپتیا یو تاکتیک دی او د په پام سره چې د نوي کابینې جوړېدا د ځان لپاره یو ماته غني د وخت په تیریدا سره به ټولنیزې ګډوډې رامنځته کړي. د عراق د نوی حکومت یو بل اساسي چیلنج په اقتصادي حوزه کې انبار شوی مشکلات او وختنې دي. د عراق نوی حکومت له جدي اقتصادي مشکلاتو سره مخامخ دي چې په هغه مشکلات او چیلنجونو کې په دغه هیواد کې د بیروزګاری او بیوزلۍ د اندازې زیاتیدا ته اشاره کیدل شي چې د ولس د پراخ خپګان سبب شوی. د عراق حکومت خپل څه د پاسه 90% بودجه د تیلو لا خرڅلو څخه لا عایداتو ترلاسه کوي او په سیاسي اقتصاد کې په اصطلاح کې یو ریاستي حکومت معرفي کیږي چې د اقتصادي مشکلاتو او چیلنجونو د حل لپاره داخلي او بهرنیو پانګونو ته اړتیا لري. په نه حال کې خطرناک او ترنګري امنیتي وضعیت په دغه هیواد کې د پانګونې د جذبولو لپاره یو مهم خنډ دی. د عراق د ولس یو تر ټولو پرونی او نننې ضرورت د امنیت موضوع ده او تر اوسه پورې هم دغه موضوع پراختیا ته در رسیدل لومړنی ګام په توګه د عراق د راتلونکي حکومت په وړاندې یو چیلنج دی. د امریکا او د هغه د متحدانو د پوځي نیواګرۍ شتون هم د رنګ له یو پلوه د امریکا او عربستان تر ملاتړ لاندې د باسیانو او د ایشیانو په څیر تیت پرکه مختلف ډلې ټپلې د دغه هیواد د ناکراری او د اصلي سرچینې په توګه او بل پلوه د عراق د یو قدرتمن ملي پوځ نشتون سبب شوی چې واقعتا رسیدونکي حکومتونه د امنیت ټینګیدا لپاره لا کافی قدرت او توانه برخمن نشي. دغه داخلي چیلنجونو ترڅنګ د عراق په داخلي چارو کې د بارنیو لوبغاړو لاسوان هم د سوډاني د حکومت په وړاندې یو بلخند او ستر چیلنج دی. له دغه ټولو چیلنجونو سره سره باید وویل شي چې د عراق له دیارلس میاشتني هغه سیاسي بندونه ورسته د نوي حکومت جوړېدا چې حتی دغه هیواد داخلي نښتو د لسګونو خلکو د مرګ ژوبلې سبب شوي د دغه هیواد د سیاسي ډلو ټپل لپاره د پام وړ یوه بریا ده. دا تهران دی ایران د اسلامي جمهوریت غږ او تاسو زمونږ یو ساته سرنه خبرونه اوري parstoday.com/psm زمونږ د انټرنیټي سایټ درکته.
د تاریخ پانا عزتمن اوریدونکو زما فاطمی سلامونه او نیک هلی و من عزیزانو وسم د تاریخ و بل پانه تاسو ته وړاندې کوم. نن د خالی ورځ یا شنبه د 1401 هجری لمریز کال د لړم د میاشتې اومه نیټه ده چې د 1444 هجری قمری کال د ربیع الثانی یا دوهم خور د میاشتې له درېمې او د 2022 میلادي کال د اکتوبر له 9 نیټې سره سمون خوري. شپګنی وکال وړاندې د 1415 هجری لمریز کال د لړم د میاشتې په ومه نیټه پر ایرانی فعال مبارز او روحاني آیت الله سید حسن مدرس مرګونی برید وشو. دغه مرګونی برید د رضا خان د لاس پوڅو لخوا ترسره شو چې له عالمانو سره پر مخالفت تاوتریخوالی او ظلم مشهور وو. له آیت الله مدرس سره د پهلوي رژیم دښمني د خلکو په ویشتیا او د پهلوي رژیم او د هغه د ملاتړي د انګلیس د دولت د دسیسو په اشوا کولو کې د هغه د فعال رول له امله وو. هغه یو څه وخت هم په پارلمان کې د خلکو د استازي په توګه شتون درلود. آیت الله سید حسن مدرس له هغه مرګونې برید چې په دې ورځې پر وړاندې وشو روغ وورد، خو د وروسته د ایران د ظالم باچا یعنی رضا خان په امر جلاوطن کړی شو او له یو څه وخت وروسته د هغه د لاس پوڅو لخوا شهید کړی شو. شپک شپیته کال پخوا د 1955 میلادي کال د اکتوبر په 9 نیټه سیهونستانو په یو بل جنایت کې د کفر قاسم کلی استوګن فلسطینیان قتل عام کړل. سیهونستي عسکرو په همداسې ورځ چې پرمیسر د دغه رژیم د برید له پیل سره ماله و لوار مخکې اعلان پرته په کفر قاسم کلی کې پوځي حکومت اعلان کړ او کابو 9 مظلوم فلسطینی ماشومان او میرمنې ووژلې او په لسګونو یې ټپیان کړل. 2 وروسته د فلسطین خلکو د کفر قاسم کلی د استوګنو د وژنې په اعتراض کې لاریونونه وکړل او د قدس نیواګر رژیم اړ شو چې د دې جنایت ځینې عاملین په ظاهري ډول محاکمه کړي، خو په 1980 میلادي کال د دې محاکمې ټول محکومین وبخښل شول. شپک شپیته کال پخوا د 1955 میلادي کال د اکتوبر په 9 نیټه سیهونستي پوځیانو په مصر کې پرته سینا دښتې ټاپو وزمې برید وکړ. دغه برید د مصر د وخت د ولسمشر جمال عبدالناصر لخوا د سویز اوبلارې د ملي اعلان کېدو او د سیهونست رژیم د بیړیو پر مخ د دې اوبلارې له بندېدو وروسته پیل شو. سیهونست رژیم په دې لټه کې و چې پر مصر په برید سره د خپلو بیړیو د تګ راتګ په موخه د سره سمندرګي په انتها کې د عقبه خلیج په خپل نیواک کې ورولي. دوی 2 وروسته انګلستان او فرانسې هم د سیهونست رژیم په ملاتړ کې خپل پراشوټیز واکونه د سویز اوبلارې په شاوخوا کې پلي کړل. د دې درې اړخیزه برید موخه د دې مهمې اوبلارې د ملي کېدو څخه د مصر پښیمانه کېدل و چې مدیترانه او سور سمندرګي سره نښلوي او تر هغه وخته پورې د فرانسې او انګلستان په واک کې وه. که څه هم چې دغه سیمه یو څه وخت د تیرېګرو ځواکونو په واک کې ورغله، خو بالاخره د عامه افکارو او د نړۍ د ډېرو دولتونو د فشار له امله د ملګرو ملتونو په منځګریتوب سره د 1955 میلادي کال د مارچ په میاشت کې د مصر له خاورې سره ووتل. دغه جګړه د عربو او سیهونست رژیم د جګړو په تاریخ کې د سویس جګړې په نامه مشهوره ده. دوه څلویښت کاله وړاندې د 1955 هجري لمریز کال د لړم د میاشتې په 10 نیټه اوسمهال ایراني ویناوال او پوه حسین علي راشد وفات شو. حجت الاسلام حسین علي راشد په 1244 لمریز کال کې د ایران په یوه ختیځ ولایت خراسان رضوي په تربت حیدري سیمه کې وزیږید. په 14 کلنۍ کې د اسلامي علومو د زده کړو لپاره مشهد مقدس ته ولاړ او لس کاله یې له ادیب نیشابوري او نورو عالمانو څخه یې علمي ګټه پورته کړه. هغه همدارنګه د نجف، اصفهان او تهران له عالمانو څخه هم ډیر علم زده کړ او ورپسې واز او ارشاد ته مخه کړه. هغه له 1240 هجري لمریز کال څخه د ایران په راډیو کې اخلاقي او مذهبي ویناو ته مخه کړه او د مدرسې سپه سالار، یعنی هم هغه مدرسې شهید متحری او په تهران پوهنتون کې تدریس ته مخه کړه. حسین علی راشد بالاخره د 1955 کال د لړم په 10 نیټه په 15 کلنۍ کې وفات شو.
نوښتونه
د تهران د پښتو خبرونه خوښو مینوالو په دې شیبو کې زه فاطمی سره د خپل محترم همکار
صادق حسین
د نوښتونو نومي لړۍ له 1955 مطلب سره ستاسو په خدمت کې حاضر شوم. په دغه لړۍ کې د ایران د اسلامي جمهوریت د وروستیو علمي، کلتوري، هنري او اقتصادي پیښو او تر ټولو وروستیو بریاو په باب در سره غږیږو. نو هیله ده چې د استفادې وړ مو وګرځي.
ډیرو قدرمن اوریدونکو، په 2018 میلادي کال کې د مهندسي شویو چینجیو یعنی وارمز په مرستې سره په سرطان د ککړتیا د نوې تشخیص د یوې ازموینې د پراختیا خبرونه خپاره شول. دغه ټیسټ د یوې قطرې میتیازو په مرستې سره د پینکریاس سرطان د لومړنیو نښو نښانو د معلومولو جوګه و. اوس د اوزاکا پوهنتون څیړان متوجه شول دغه د نری شال په څیر مایکروسکوپي چینجیو خاص ډول سرطانی سیلونونه له منځه وړلی شي. د دې لپاره به چینجي د هایډروجن په پخصونو سره پړ شي څو د دغو چینجیو مینجمنټ وکړی شي. په ورپسې مرحلې کې چینجي د سرطانی ضد درملو باندې د منتقلولو وړتیا درلودلی شي. په دغو چینجیو کې یو ډول د نری شال یا پردې ډوله چینجي انساکس سمپلیکس نومیږي چې ډیره زیاته ورکوټي مایکروسکوپي حشره ده چې په سمندر کې ژوند کوي او له سرطاني سلولونو سره ډیره لیوالتیا هم لري.
د دغه څیړنې د لومړي محقق او څیړان ویلدان مبارک په وینا د راپورونو په اساس دغه چینجی یعنی انیسایکس سمپلیکس سرطان حس کولی شي. دغه موجود په زیات احتمال سره د سرطان د پیژندلو یا موندلو وړتیا لري او په ککړو خوځښتونو پورې خخیږي. په همدې دلیل موږ له خپل خوا پوښتنې کوو چې آیا دغه چینجی د انسان په بدن کې ککړو سلولونو ته په مستقیم ډول سرطاني ضد درمل منتقلولی شي او کنه. څیړندو فیصله وکړه پر دغو چینجیو د هیډروجیل لایو یا پردو د کارولو لپاره یو سیستم وارزوي. په دې روده کې د دې لپاره چې چینجی د سرطان ضد مواد ورلی او ژوندی پاتې کېدلی شي د دوی پر بدن باندې دغه ژیل یعنی هیډروجیل ولګول شي. دغه ټول بهیر او طریقه تر 30 دقیقو پورې وخت اخلي. د دغه څیړنې د یوه لوړ پوری مؤلف شینیجی ساکا په وینا نهایي نتیجه ډیره واضحه وه. د هیډروجیل یا ژیل لایو په عملیاتو کې هیڅ دخالت ونه کړ او تر نرمښت حتی و څو د کیمیکل سینګالونو او باید موندلو لپاره د چینجیو طبیعي توانمنۍ وساتي. په ورپسې مرحلې کې څیړاندو سرطاني ضد مواد وکارول. د معمول په اساس دغه مواد پیرازیټیک چینجیو یا پیراسایټیک وارمز ته تاوان رسوي، خو په دغه ازموینې کې موجودات د هیډروجیل د لایو په مرسته سره خوندي ساتل کیږي. څیړنه متوجه شول د دغو چینجیو چې منیجمنت ای شوی د درمل ځای په ځای کولای شي څو سرطاني سلولونه له منځه یوړل شي.
ډیرو قدرمن اوریدونکو، په همدې وروستیو کې د امریکا ناسا د جیمز ویب فضایي ټیلیسکوپ په وسیله اخیستل شوی لومړنی رنګین عکس خپور کړی چې له کایناتو یعنی د یونیورس رانیولې تر نن پورې تر ټولو ژور تصویر او تر ټولو واضح سور اورکیټ انفراریډ ماډل دی. دغه تصویر په یو چوکاټ یا کاو کې په زرګونو کهکشان ښکاره کوي. د ناسا د اعلان پر اساس دا د غوړېدلې نړۍ یوازینی یوه ټوټه ده چې نسبتا پر ځمکې د یوې شګې یعنی وړکاڼې تر اندازې ده. اخیستل شوی انځور د څلورو فضایي ټیلیسکوپي اوزارو کې د یوه اوزار له مشاهداتو څخه د 12.5 هارس پاور پر اساس جوړ شوی دی. په حقیقت کې دا عکس د این آی آر کیم ټیلیسکوپ اوزار په وسیله ثبت شوی دی. هغه تصویر چې خپور شوی دی د ایس ایم ای سی ایس او سوا درویش کهکشان غونچې سره اړه لري. د ناسا د راپور پر اساس د تر ټولو نورانی آسماني جرثومو په شمول په زرګونو کهکشان د لومړي ځل لپاره د سره ماډون یعنی ریډ ماډون په نور کې لیدل شوي او اوس د جیمز ویب ټیلیسکوپ پر لرلید کې واقع دی. دغه کهکشان د آسمان یوازینی یوه ډیره وړه برخه جوړوي. دغه کهکشان د ځمکې د 4.6 میلیارده نوري کال په واټن کې قرار لري. د دغه کهکشان ترکیبي جرثومه د جاذبې لینز یا د کشش شکل لینز یعنی ګراویټیشنل لینز په څیر عمل کوي او ډیر لرې پراته کهکشانونه په ځان پسې ډیر لوی برېښوي. د جیمز ویب ټیلیسکوپ این آی آر کیم اوزار دغه لرې پراته کهکشانونه په ډیر دقت سره څیړي. دغه کهکشانونه ډیر کم نور لرونکي او واړه جوړښتونه لري چې له دې تر مخکې پورې هیڅکله هم نه دي لیدل شوي.
په یوې هغې مطالعه کې چې د تهران پوهنتون د علومو د پوهنځي د حیات یا بیولوژي پوهنځي یا فیکلټي د پروتین په بایوټیکنالوژي په څیړنیز ازمایښځه یا پی بی آر ال کې د ډاکټره زهره خوشکام د رسالې په چوکاټ کې د تهران د طبي علومو د پوهنتون د هوا ککړتیا د څیړنیز مرکز په ملګرتیا سره ترسره شوي د الزایمر په ناروغۍ کې د ډیرو د خیلو مالیکولي او سلولي لارو چارو په القا کولو کې د ښارونو د هوا د ککړولو ورانوونکي اثرات پیژندل شوي دي. د دغې څیړنې نتیجې په خاصه توګه د عصبي زوال د ناروغیو په رابرسیره کولو د یوه ګډ او اصلي خطرناک عامل په توګه د هیپوکسی په القا کې د ککړو خارونو په هوا کې د تر ټولو خطرناکې ککړې برخې په توګه د پی ایم 2.5 زوړنده وړو وړو پرزو پر رول دلالت کوي. د دغه راپور په اساس د نړۍ په ککړو خارونو کې له حده زیات ککړتیا د دغو خارونو اوسیدونکي له ذرو ډکو په دغو ککړتیاو کې په ژوند کولو له امله د مغزي ناروغیو باندې د ککړتیا له جدي خطر سره مخامخ کوي. د دغو څیړاندو په وینا له کومې جنیټیکي مخینې پرته او په انفرادي توګه له 15 کلنۍ په زیات عمر کې د عصبي زوال د تر ټولو خپرېدونکې ناروغۍ په توګه په الزایمر بیماری د ککړتیاو څخه د پاسه 95% موردونه د ککړو ذرو او چاپېریالي عواملو په اغیزو سره په دغه ناروغۍ ککړېږي.
قدرمن اوریدونکو، د دغه تحقیقاتی ټیم څیړنه په دنیا کې په لومړي ځار په هیمو ګلوبین پروټینو باندې په بایو کیمیکل او بایو فزیکل روډو سره د مختلفو مطالعاتو په ترسره کولو سره وښودله چې دغه پروټین لا پی ایم 2.5 سره په اوږدمهاله او لنډمهاله موده کې په مخامخیدنې کې لا اکسیډیټیو توان یعنی اکسیډیټیو ډیمیج سره مخامخ کیږي او د شکل جوړښت یې بدلیږي. په نهایت کې په دغو پیښو پسې د هیموګلوبین پروټینز هم له منځه ځي چې دغه لاسته راوړنه په پیرو، چین او تایلند هیوادونو کې د ترسره شوي مختلفو اپیډمیولوژیک مطالعو له هغو نتیجو سره سمون ښیي چې د ډیرو کسانو په وینې کې د هیموګلوبین د پنډوالي په کمیدا او د وینې د کمیدا یعنی انیمیا په زیاتوالي کې یې لا پی ایم 2.5 سره د مخامخیدنې اغیز څیړلی دی. د دغه څیړنې لومړنۍ نتیجې د ساینس آف ټوټل انوایرمنټ په معتبرې خپرونې کې خپرې شوي دي.
دوستانو، همداراز په یوې بلې بریا کې د ایران څیړاندو یوې ډلې د خپلو همکارانو په مرستې سره په تودوخې د لمر د نور د بدلولو د وړتیا د زیاتولو لپاره په ارزان بیه او آسانه روده ایجاد کړې ده. شمسی حرارتی ټکنالوژي د لمر د انرژي پر موقعیتي خاصیت د غلبې لپاره په یو اسانه او عملی روده یعنی پی سی ام د فیزر په بدلونکو مشتمل ده. په بل معنا تل دغه انرژي ته د لاسرسي امکان ممکن نه وي او دغه ټکنالوژي په مرسته سره د لمر وړاندې یا رڼا د تودوخې په شکل سره زیرمه کیدلی شي. په عین حال کې د وړانګو د ګرمولو د بدلولو کمزوري توان او د جوړولو پیچلي بهیرونه د پی ایم سی عملی کارندوالی خند شوي دي. په همدې لر کې د مالیزیا د پوهنتون د امیر رضا اخیانی، د ډنمارک د تخنیکي فنی مهندسی د پوهنتون مهدی مهرعلي او په هالند کې د ټوینټا پوهنتون د محمد مهرعلي په ملګرتیا سره په ایم ایف سیلانا یا شیوی ملامینک فوم سره د گرافون اکساید د غبرګون للارې د آسان یو شان او نانو پلاکیټ گرافون یعنی جی این پی پیاوړی او محکم مونټیج لپاره یو نوې روده معرفي شوې ده. سیلان گیس یو بیرنگ زر اور اخیستونکی بدبویه گیس دی او سیلانایټز شونه هم د الکو کیسیلان مالیکولونو لیوی عامل ډلی سره د سطح د پوشلو په معنا ده. په دغه څیړنې کې د څسیدو امینو سیلوکسان لایه و نه یوازې د برابرې شوي نانو پلیټونو یعنی جی او او جی این پی په یو بل پسې خخول او سرخوالی نه یوازې لوړ شوی بلکې د کومیکل ترتیب د لارې رامخکنی او څیړنو سره په پرتله کې لا آسانه کړی ده. په اولای مین کیو ای سره د گرافون اکساید له کمیدا وروسته په یو بل پسې خخ په یو چینل سره د جی این پی جی او ترکیبي فومونه ترلاسه شول. پی سی ایم چینلونه د هیر براید په جوړښت کې د پرافین پی ډبلیو موم د یو ځای کېدل لارې برابر شول چې په دې وسیله د لمریز تودوخې زیرمه کول تر 2.2% ته رسیدلی دي.
تهران ریډیو ډیرو قدرمن اوریدونکو زمونږ دغه وینا وخت په همدې ځای کې پای ته رسیږي. له تاسو اجازه غواړو.
خدای مو مل او ملګری شه. گرانو و محترم اوریدونکو د سلامونو په وړاندې کولو سره ز فاطمی لخبر محترم همکار
صادق حسین
ستاسو درانه حضور ته تیار شوی او څو د مشالونو د خبرونه در دې شمه برخه تاسو ته وړاندې کړو.
ډیرو قدرمن اوریدونکو لکه څرنګه چې تاسو ته پته ده د مشالونو په خپرونه کې مونږ تاسو ته د امر بالمعروف او نهی عن المنکر پورې د روان د مسایلو په هکله معلومات در وړاندې کوو. مونږ په خپل نننی بس کې غواړو د دې ټکي په هکله وغږیږو چې امر بالمعروف کوونکي باید خپل هم نه کردار ته پابنده اوسي او له بدو ناروا څخه ځان وژغوري. زمونږ سره ملګري اوسئ. له یوې لنډې دمې وروسته بیرته راګرځو ستاسو خدمته.
عزیزانو متعال خدای د عصر په مبارکه سوره قسم خوري چې انسانان تل د خسران او زیان او تاوان په حالت کې ویني، مګر هغه مؤمنان چې په خدای ایمان لري او نیک عمل تر سره کوي او یو بل ته د نیک عمل او د صبر سپارښتنه کوي. د عصر په مبارکه سوره کې داسې راغلي: والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قسم په عصر چې بشکه او یقینا انسان په زیان او تاوان کې دی، غیر له حق کسانو نه چې ایمان راوړی دی او نیک عملونه یې کړی دی او یو بل ته د حق یعنی دین وصیت کړی او یو بل ته د صبر وصیت کړی دی. د قران شریف له نظر مؤمن انسان باید له ګناه څخه ځان وساتي او نورو ته هم د ګناه څخه د پرهیز پرشتنه وکړي، ترڅو له هغه زیان څخه چې خپل د عمر په اړه شیبه کې ورسره مخامخ دی وژغورل شي. اسلامي حکومت د دې هڅه کوي چې د ټولنې هر یو غړي ته د سالم ژوند فضا برابر کړي او طیبه حیات او اخروی نیکمرغۍ په لورې وهڅوي. یو مشهور روایت کې راغلی چې حضرت امام علی علیه السلام خپل یو وفادار ملګری حسن بصری ته وفرمایل: هر کس کې چې پکې درې ځانګړنې وي، دنیا او آخرت یې ودان وي، داسې کس چې امر بالمعروف وکړي او خپله هم پکې پابند وي، هغه چې له منکر څخه نهی کوي او خپله هم منکراتو څخه ډډه کوي، او هغه چې د الهي حدودو خیال ساتي. د اسلامي انقلاب معظم لارښود حضرت آیت الله سید علی خامنه‌ای په 1409 هجری لمریز کال په مشهد مقدس کې د حضرت امام رضا علیه السلام په سپیڅلي حرم کې د امر بالمعروف او نهی عن المنکر په اکله وویل: امر بالمعروف په دې معنا ده چې د نړۍ په هر یو ګوټ ګوټ کې چې مؤمنان وي، د دې مسؤول چې ټولنه د نیکی معروف او شو کارونو په لور وخوځوي، او نهی عن المنکر په دې معنا چې یعنی خلک او ټول خلک له بدیو پستیو او ناوړو څخه لیرې کړي.
پګوردونکو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر لوتلو ځنګړنه څخه د هغه هدایتي او نصيحتي بڼه ده. کوم کس چې نورو ته خبرداري ورکوي، دا کار د رسوندۍ او مهرباني له مخې کوي او غواړي هغه ته ووایي چې برخلیک یې ورته اهمیت لري. له همدې عمله ده چې د اسلام مقدس شریعت امر بالمعروف او نهی عن المنکر د ټولو مسلمانانو وظیفه بولي او ټوله د هغه په پلي کولو مکلف ګرځوي. اسلام د مسلمانانو څخه غواړي چې د هر ډول چیوي د نوړو او د بدو عملونو په وړاندې خپل کرکه او ناخوښي څرګنده کړي، څو تیروتونکي کس په تدریج سره له ګناه څخه لاس واخلي. لومړی د زړه خفګان دی، یعنی دا چې مسلمان باید په زړه کې باید د ناوړه عمل څخه خپه واوسي. دوهم دا چې خفګان یې باید په مخ کې ښکاره واوسي او نور پرې پوه شي چې خپه دی، څو له دې لارې ګناه سره خپل مخالفت څرګند کړي. دریم دا چې مسلمان بیا د نرمې ژبې په کارولو او ملګرتیا له لارې خپل دیني ورور یا خور ښې لارې او ښېګڼې ته دعوت کړي او یا یې له بدو وګرځوي. څلورم د قدرت اعمال دی، په داسې ډول کې چې که یو کس وغواړي چې د اسلامي ټولنې د ارزښتونو په وړاندې ودرېږي او د ټولنې امنیت او خوندیتوب ته خنډ رامنځته کړي او خبرداری ته غوږ کې نږدي، هغه اداره چې امر بالمعروف او نهی عن المنکر د پلی کولو مسولیت پر غاړه لري باید لاس په کار شي او د خطا کار کس قضایي ته کې بونه وکړي او سزا یې کړي.
عزیزانو باید پام وکړي چې د امر بالمعروف او نهی عن المنکر په پلی کولو کې پسته ژبه او ښه اخلاق ډیر زیات اهمیت لري. مهربان خدای د آل عمران د مبارک سورې په 159 آیت شریف کې اسلام ته د بلنې په لار کې د نبی اکرم صلی الله علیه و آله وسلم د نیک اخلاق په توصیف کې فرمایي: فبما رحمت من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. د الله د رحمت په سبب ته د دوی لپاره نرم یې، او که چیرې ته بدخویه سخت زړی وای نو خامخا دوی به ستا له چاپیره ناخواره شوي وو، نو دوی ته معافی کوه او د دوی لپاره بخښنه وغواړه او له دوی سره په کار کې مشورت کوه. بیا چې کله ته پخه اراده وکړې نو په الله باندې توکل کوه، یقینا الله تعالی لا توکل کوونکو سره مینه کوي. څومره ښکلی به وي چې که د نبی اکرم صلی الله علیه و آله وسلم د غنیک سیرت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر د فریضې په پلي کېدو د ټولو مسلمانانو لپاره بیلګه وګرځي. د امر بالمعروف او نهی عن المنکر په برابر د معصومین علیهم السلام په عملی سیرت کې ډیر داسې موردونه لیدل شوي دي. د نمونې په توګه کله چې امام حسن او امام حسین علیهم السلام په ماشومتوب کې یو بوډا کس یې ولیدل چې اودس سم نه ترسره کوي، بیا امام حسن او امام حسین علیهم السلام دواړو امامانو د اودس په تازه کولو کې د قضاوت لپاره د هغه بوډا کس څخه غوښتنه وکړه، او له دې لارې یعنی په غیر مستقیمه توګه یې هغه ته د اودس کولو طریقه ور وښودله بې له دې چې د هغه کس به احترامي وشي.
خواږه اوریدونکو، د امر بالمعروف او نهی عن المنکر د پرزې په ترسره کولو کې د ژبانیز هدایت په خوا غوره ده چې په مالی چلند باندې هم خودنه وشي. حضرت امام جعفر صادق علیه السلام په دې حکله فرمایي: خلک په خپلو عملونو سره نیکې لارې ته وهڅوئ، یوازې په ژبې سره بلنه مه ورکوئ. حضرت ابراهیم علیه السلام چې کله په یوه انقلابي حرکت کې بوتان مات کړل او بیا یې تبر د غټ بوت په اوږو ورکې خوده، غوښتل په دې کار سره خلک فکر کولو ته وهڅوي او د بت پرستۍ په نامسمې رویې باندې د باطل کرښه کش کړي. حضرت ابراهیم علیه السلام غوښتل چې په دې کار سره د بت پرستۍ ناروتوب د خلکو له غوږونه ورتیر کړي، او هغوی پوه کړي چې ډبرې او بوټي له ځانه اراده نه لري او د پرستش لایق نه دي. همداراز یو مشهور روایت شته چې یوه میرمنې خپل زوی حضرت امام علی علیه السلام ته وروسته څو د زیات خرما له خوړلو یې منع کړي، لیکن حضرت امام علی علیه السلام هغه میرمنې ته وفرمیل چې سبا راشه. په دا بله ورځ کې ښځه بیا خپل ماشوم حضرت امام علی علیه السلام ته وروسته. حضرت علی علیه السلام ماشوم ته وفرمیل: خرما مه خوره. ښځه حیرانه شوه او پوښتنه یې ترې وکړه چې ولې دې دا خبره پرون ونه کړه. حضرت امام علی علیه السلام بیا وفرمیل: تیره ورځ مې په خپله خرما خوړلې وه، او نه مې غوښتل چې ماشوم له داسې یو کار څخه منع کړم چې په خپله مې ترسره کړی دی.
عزیزانو، د امر بالمعروف او نهی عن المنکر فریضه په اسلامي ټولنه کې د امنیت او خوندیتوب سبب ګرځي. که دغه الهي فریضه ترسره شي، خلک خپل او د پردي حق پیژني، د حلال او حرام تشخیص کوي او قوانینو ته غاړه ږدي. په نتیجه کې ټولنه پرمختګ کوي او له ټولنیزو آفتونو او زیانونو څخه په امن کې پاتې کیږي. مهمه خبره دا ده چې هغه کسان کوم چې د نیکیو او د ښېګڼو د خپراوي په لړ کې هلې ځلې کوي باید د خلکو له ملامتیا او تورونو څخه نه وډاریږي. که یې هدف د متعال خدای خوشحاله کول وي نو خدای ورته لاره برابروي. نبی اکرم حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم فرمایي هر څوک چې د خلکو د ناخوښۍ په برابرولو د متعال خدای اطاعت غوره کړي، متعال خدای هغه د هر دښمن له دښمنۍ او د هر بخیل له حسادت او د هر ظالم له زیان څخه ژغوروي او تل متعال خدای ملاتړ او مرستندویه پاتې کیږي. امام علی علیه السلام هم د نهج البلاغه د قاصعه په خطبه کې په ځان باندې د نیوکو کوونکو په اکلوایي زه د داسې امت څخه یم چې د هیڅ یو کس نیوکې د حق له لارې څخه نه راګرځوي. د هغوی څیره د رښتیا ویونکو څیره ده او ویناوې د نیکانو وینا ده.
ډیر عزتمنو اوریدونکو، زموږ د دغه وینا وخت په همدې ځای کې پای ته رسیږي. له تاسو اجازه غواړو.
خدای مو مل او ملګری شه.